رنگ ولی یک کرتی کم رنگ بسته دی اومده و با برنامه بعدی با شما صفی جان خراب لاست.
سرخونه جانیم مننه کم رنگ کرتی خو موده. سلامونه تاسو اوریدونکو ته هم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دغه پروگرام تر 9 بجو دوام کوي او تخنیکی چارې را سره طاهر روشن مختوري. اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار ل یو شمیر نورو چارواکو سره افغانستان ته ځي او تم ده په دې سفر کې د افغانستان په اړه د ترامپ پالیسی روښانه شي. افغانستان د درېسو تازه امریکایي سرتیرو لاستولو به هم خبر شي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سرخطونه د ادیب د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه سبب موسکو کې یو غونډه کیږي چې د افغان پلاوی مشري د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اشرف حیدری کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر پرون هرات تللی وو او هلته د پسرلی د موسم د آمادګیو لپاره پوځیان ولیدل. او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي امریکا متحده ایالاتونه به په ټوله کې له روسیې سره هم نظره نه وي او اړیکې به تل په ټیټه کچوي. پوره خبرونه په موسکو کې د افغانستان سفارت د روسیې انټرفاکس آژانس ته ویلي سبا د موسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسی او ستراتیژۍ د څانګې مسؤول اشرف حیدری کوي. د کوربه هیواد تر څنګ به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان او هند په سبانۍ غونډه کې چې د افغانستان په اړه جوړیږي برخه واخلي. په دې غونډه کې د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه دغه ګډونوال خبرې کوي. امریکا ته هم روسیې په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه، خو امریکا په دې غونډه کې لګړونه ډاډه کړي. په فبروري میاشت کې په موسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او ورسره پوځي پلاوی له هرات کابل ته ستون شو. دغه هیئت د چهار شنبه په ورځ د ظفر قلی اردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ته تللی وو. په دې سفر کې له عبدالله حبیبي سره د ملي دفاع د وزارت ویاند تورن جنرال دولت وزیری هم ملګری وو. جنرال وزیری د دې سفر د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل: هرات تل دفاع وزیر سره د ستردرستیز د کشف او استخباراتو ریاست سرپرست جنرال دین محمد او ستردرستیز د اپراسیون ریاست مرستیال جنرال نجیب الله علیزی هم ملګری وو. آذربایجان څلور 50 پوځیان افغانستان ته واستول. دغه هیواد دفاع وزارت پرون ویل دغه ځواکونه به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د آذربایجان 16 ساعتي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د 2002 میلادي کال د نوومبر په شلم افغانستان ته ولاړل. اوس وخت په افغانستان کې د آذربایجان نوي سرتیری فعالیت کوي. د افغانستان خبرونه هم دلته ختميږي. اوس هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وی امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې به تل په ټیټه کچوي. ډونالډ ټرمپ دا خبرې وروسته له هغه په سپینه ماڼۍ کې وکړې چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د ادارې د یو لوړ پوړي چارواکي په توګه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ټرمپ وویل د ټیلرسن او پوتین خبرې ښې وي او ښایي ترتمې هم لوړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د روسیې د متحدې سوریې پر رژیم د دې لپاره سخت انتقادونه روان دي چې په عامو خلکو د کیمیاوي وسلو د کارونې تور پرې لګېدلی دی. په موسکو کې د ټیلرسن او سرګی لاوروف ترمنځ له لیدنې وروسته ښاغلی ټیلرسن رسنیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې په یوه ټیټه کچه کې دي. ښاغلی ټیلرسن وایي موږ د امریکا او روسیې د روابطو په اړه په اوسنی وضعیت خبرې وکړي. ما دا څرګنده کړ چې د امریکا او روسیې اړیکې ټیټې دي. زموږ د دوو هیوادونو ترمنځ اعتبار کم دی. د نړۍ دا دوه اټومي مخکښ هیوادونه داسې سړې اړیکې نشي لرلی. ټیلرسن له لاوروف سره په ګډه په دې خبري کانفرنس کې خبریالانو ته د خپلې ناستې په اړه څرګندونې کولې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویل روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر کړنو سترګې پټوي. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل: اغلی هیلی وایي خپل روسیې همکارانو ته وایم هر ځل چې د اسد یوه الوتکه پر ملکیانو بیرلی بمونه غورځوي یا اسد هڅې کوي چې یو بله ټولنه تر مرګه وږی کړي، تاسو له نړیوالې ټولنې ځان منځوي کوئ. هیلی زیاته کړه چې موږ کولی شو د ډیپلوماسۍ په مرسته د سوریې شپږ کلنه جګړه پای ته ورسوو. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال گیندی گاتیلوف انترفاکس خبری اژانس ته ویلي و چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د ادعا په اړه د پریکړه لیک مساویده په اوسنۍ بڼه د منلو نه ده. روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د سوریې په اړه تازه وړاندې شوې مساویده رد کړه. دا مساویده چې لویدیځ یې ملاتړ کاوه په سوریه کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو د استعمال په ارتباط وه. پرون دې مساویدې ته چین، د ایتوپیا او قزاقستان په څیر ممتنې رایه ورکړه. لس هیوادونو د دې مساویدې ملاتړ وکړ او بولیویا د روسیې په شان دا مساویده رد کړه. دا اتم ځل دی چې روسیه په امنیت شورا کې د ویټو له حق استفاده کوي او د سوریې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر ضد مساویده ردوي. دمشق او ماسکو ادعا کوي چې د سوریې د یاغیانو تر واک لاندې کې د ټاکسیک ګاز هغه وخت ملکیان وژل چې د اپریل په څلورمه حکومت د یاغیانو تر واک لاندې د کیمیاوي وسلو یوه ډیپو بمباري کړه. لویدیځ هیوادونه دا اداره ردوي او وایي چې د بشار اسد رژیم کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. او وروسته خبر ده چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل برلین دې ته چمتو دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګابریل پر زیاته کړه چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي چې او هڅې وکړي چې له کازوفو سره اړیکې ښې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د سربیا له منتخب ولسمشر الکساندر ویچچ سره په بلګراد کې پرون تر لیدو وروسته دا خبره هم وکړه چې سربیا په سیمه کې د ثبات عامل شوې ده. کازوفو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او د نړۍ 144 هیوادونو په رسمیت پیژندلې، خو بلګرادی لا هم په رسمیت نه پیژني. د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په وی پانی ازادي راډیو ډاٹ اورګ او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار مک ماستر کابل ته ځي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي امریکایي چارواکي کابل ته په خپلو سفرونو کې د افغان پوځ پیاوړي کولو لپاره هڅې کوي.
هغوی فرقات زمین سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شو وسروال پوځ تقویه شي.
د افغانستان د حراست او ثبات ټولنه په افغان حکومت باندې د بیلابیلو مسایلو لپاره انتقاد لري. یو یې هم د چارواکو ټاکنه ده.
گزینش مهره هایی که از موزیم اینا را وارد ساختار حکومت بکنیم ملت افغانستان را در رسیدن به امنیت پایدار کمک نمی کنه.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله تاییدوي چې په افغانستان کې د لسګونه زرو افغانانو له وزګارۍ سره سره بهرني کارګر کار کوي.
برخی هم از کشور خارجی میه، نجار و رنگمال از کشورهای همسایه بیاین که ده ها هزار نفر امروز مصروف کار هستند. اما در این حال ما صد ها هزار نفر بیکار داریم.
دو و نیز پروگرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او اساسی و بشری حقونه. رازور لومړی مطلب ته تاسو ازادي رادیو اوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دی جګپوري امریکایي پلاوی په مشرۍ افغانستان ته ځي. مک ماستر چې په فبروري کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دای د ملي امنیت د سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی سفر دی. داسې ویل کېږي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي روښانه کړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال مک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل.
اونه روزنه چې موږ سره مرسته کوي او د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړپوړي چارواکي چې افغانستان ته راځي هغوی فرقات زموږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شو وسروال پوځ تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده په شاوخوا دوو اونیو کې واشنګټن 300 امریکایي پوځیان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشانو ترڅنګ به د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو جګپړې سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه
واشنگتن ڈی سی کے دغه حیات آمدگی د سو اونۍ رئیس روانه ده، او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوری چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها دا چې د لوړ پوری چارواکو له خوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطح د ناټو په سطح هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل کابل وروسته د شنبې یا یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماسټر د سفر په اړه خبره کړې، مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی لیکلي دي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ وی پانه باندې هم اوریدلی شئ. لطفا دغه وی پانه ته ورشئ، د ژوندیو پروګرامونو برخه کلیک کړئ او ژوندۍ پروګرام واورئ. همدارس د خبرونو او ریپورتونو د لیدلو لپاره هم همدغه ښه مرجع ده. د دې ترڅنګ facebook.com/azadiradio د خبرونو د ترلاسه کولو فیسبوک ده. ورزو یو بل راپور ته ټاکل شوی د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان د رواني میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول شي. د اسکر به هلمند ته چیرته چې د امریکایي پوځیانو له سخت جګړې سره مخامخ شیو استول کیږي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال راجر ترنر به افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر ریپورت کې.
ټاکل شوی چې د امریکا د سمندري ځواکونو 300 پوځیان د رواني میاشتې په پای کې افغانستان ته واستول سي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال روجر ټرنر به افغانستان ته د دې تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي. د امریکا د نېشنل پبلک رادیو یا ان پی آر په حواله د اسکر په هلمند کې چې یو مهال د امریکا د سپیشل فورس ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی ولایتو ځای پر ځای کیږي. جنرال ټرنر پرون له ان پی آر راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دې ماموریت اساسي هدف په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ، د هغوی د روزنې له پروګرامونو سره مرسته او د هغوی د درې کلنو پرمختګونو لا پیاوړي کول دي. هغه وویل چې د روزنې د پروګرامونو له امله د افغان امنیتي ځواکونو په ټیټ رتبه پرسونل کې مثبت بدلون راغلی دی.
What we're seeing now at the provincial level and at the local
اوس مهال هغه څه چې په ولایتي کچه راته معلومی شو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو په چټو خانو کې ګورو داسي رهبران دي چې روزل سوي او غیزمن فعالیت کوي، او دا هغه څه چې په خامونه درلودل. جنرال ټرنر زیاته کړ چې هلمند ته تلونکو سمندري عسکرو سره به د امریکا د پوځ د نورو برخو مرسته هم لاټړ هم وي. هغه په وینا د امریکا سمندري ځواکونو په هلمند کې زیاته پنګونه او خدمت کړی، نو له دې عمله بیرته ستنېدلو ته خوشبین دي. په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په 2014 میلادي کال کې هلمند پرېښود. امریکا اوس مهال تقریبا 8,500 عسكر په افغانستان کې لري چې هغوی هم له افغان ځواکونو سره د مرستې او ملاتړ ماموریت پر مخ بیايي. د امریکا حکومت په تیر شپږو کلونو کې په افغانستان کې پر پوځیانو میلیارډونه امریکایي ډالر لګولې دي. د امریکا د سمندري ځواکونو جنرال راجر ټرنر چې افغانستان ته د تلونکو امریکایي ځواکونو مشري کوي وویل چې د دې نوې ماموریت لپاره د عسکرو پر غونډولو کې ستونزې نه درلودې. اوس مهال د هلمند له پلازمینې لشکرګاه پرته د دې ولایت ټولې ولسوالۍ تر یوې اندازې یا په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال په حواله د هلمند نوزاد، مساکلا، باغران، ناوه، سنگین، خانشین او د شول سوالی په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو د ګرشک نادلي، مارجه او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي قواو په لاس کې دي.
هالو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
خو اوس وخت ازدی رادیو ته غوښتل چې په دولش پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې د سهار لو د ماخام تر وو ورځې پونه کې خبرونه کوي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا اندیښنه ښیي چې د ملي یووالي حکومت په اوسنۍ تګلاره د په خبره د سقوط په لوري د دې شورا په خبره د سقوط په لوري روانه ده روان دی. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د حکومت د وروستیو اقداماتو او روانو حالاتو په اړه د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که د حکومت د په خپلو کړنو کې تغییر رانه ولي بدې نتیجې به ولري. جمهوری ریاست به وایي چې ټولې پریکړې د ملي ګټو او ملي اجماع په رڼا کې کیږي چې ډیری وخت په کې د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم شامل وي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د حراست او ثبات شوراوی د ملي وحدت حکومت په داسې لارو روان دی چې د دې هیواد لپاره ناسم نتایج لري. د دې شوراویان مسعود ترشتوال د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته د حکومت پر روانو اقداماتو او سیاستونو د انتقاد ترڅنګ اندېښنه وښوده چې حکومت په لوی لاس د سقوط لار انتخاب کړي. د ښاغلي ترشتوال په باور د بهرنیو سفارتونو سره له حده ډېرې یو طرفه اړیکې د ملت څخه لریوالی غیر معقول سیاست او سیاسي فساد هغه څه دي چې اندېښنې راپارولې دي. دی وایي د حکومت کدري سیاست چې په امنیتي او نورو سکتورونو کې جریان لري ښایسته وړ او د منلو سیاست نه دی. د داسې څیرو انتخاب چې له موزیم څخه د حکومت د جوړښت برخه ګرځي کله هم د تلپاتې امنیت سره مرسته نه شي کولی او په همدې ډول زموږ د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافات لا هم پر خپل ځای دي. ښاغلی ترشتوال د دغو ستونزو تر څنګ د صلاحیتونو پروژو تدارکاتو او ډیپلوماسۍ یو ځایي تمرکز نورې غلطۍ بولي چې د ده په وینا د ملي وحدت حکومت سره مخ دی. د حراست او ثبات په شورا کې یو شمیر پخواني جهادي مشران او قمندانان لکه عبدالرب رسول سیاف، عمر داوزه، یونس قانوني، بسم الله محمد او ځینې نور ګډون لري. دا شورا له هغې وروسته حکومت په ګڼو تېروتنو او غیر معقولو امنیتي او سیاسي پالیسیو تورنوي چې د ملي وحدت حکومت د امنیت په شورا کې نوې ګمارنې کړې او د نویو وزیرانو د معرفي کېدو ژمنه یې کړې. له دې وړاندې ملي شورا هم د حکومت پر ځینو کړنو او په بهرني سیاست انتقادونه کړي دي، خو جمهوري ریاست د حراست او ثبات شورا ډېرې انتقادونه ردوي او وایي چې حکومت خپلواکه پریکړې کوي او په ډېرو ملي مسایلو کې خپله د حراست او ثبات شورا د غړو نظر هم اخیستل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دواخان مینپال د ملت او دولت ترمنځ واټن او د بهرنیو سفارتونو مداخله هم ردوي او وایي چې حکومت خپله ځانګړې تګلاره لري.
په مستقلانه ډول باندې کې او په ځینو برخو کې د ملي اجماع څخه هم مرسته غوښتنه کېږي چې په دې ملي اجماع پر دغو مسایلو باندې اکثره د حراست او ثبات د شورا غړي هم راځي. بېلې شکه موږ نړیوال شریکان ولې نور پریکړې په کومو سفارتونو پورې تړلې نه دي او دلته دا تورونه لګول کاملا بل حقیقت سره واټن لري.
له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې بهرنی سیاست یې په ملي ګټو پورې تړلی او هیڅ وخت د بل چا د ګټو په خاطر د بل دولت سره کړکیچ نه غواړي. د حراست او ثبات شورا که څه هم وایي د انتقادونه سمې لارې ته د حکومت د رابللو په خاطر دي، خو څېړونکی حکمت الله حکمت وایي چې ځینې کړۍ او جریانونه د انتقادونو په کولو سره غواړي خپلې خوښې او غوښتنې پر حکومت تحمیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب شوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودلو په مراسمو کې وویل چې لکونه افغانان بیکاره دي، خو په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو وګړي مزدوري کوي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرني وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکارۍ ځوريږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکارۍ کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکي زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نه شي. نن نجار، رنګمال او نور کار کوونکي له ګاونډیو هیوادونو راځي چې 10,000 کسان کېږي، خو په ورته وخت کې سلګونه زره افغانان بیکاره دي.
100,000 نفر بیکار داریم.
د حکومت اجرایی رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینې نورو هیوادونو ته ځي، خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی شي. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي، وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړې همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
ازادي رادیو ته غوښتست په تیرو دریو میاشتو کې په لزګونه زره افغانان د جګړو د شدت له کبله بې ځای شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې تر 500 زرو زیات افغانان بې ځای شوي. خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځای شویو کسانو شمیر تر 40 زرو اوړي. اسمت څاروان او نور جزئیات.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او ملګري ملتونه وایي په وروستیو درو میاشتو کې په لسګونو زره افغانان په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بې ځایه شویو عمومي رئیس مهر خدا صبار وایي شاوخوا 40 زره تنه بې ځایه شوي دي. خو د ملګرو ملتو دفتر وایي چې په تیرو درو میاشتو کې 15 زره افغانان بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت عمومي رئیس شاغلی صبار ازادي رادیو ته وویل د روان 2018 میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د وزارت له ارقامو سره سم 40 زره تنه بې ځایه شوي دي.
د سش کال د میلادي کال د شروع نه تر اوسه پورې تقریبا 40 زره کسان displacement یا بې ځای شوی ده. تقریبا هغه ولایتونه چې درې میاشت کې بې ځای شوی خلک ننګرهار، بغلان، هلمند، فاریاب، قندوز، نور ولایتونه کې هم موږ
دا ارقام درلود. د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي چې شاید د وروستیو جګړو په علت د بې ځای شویو کسانو شمیر تر هغه څه ډیر وي چې دوی ثبت کړي دي. دا اداره په ځانګړي ډول په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، اروزګان او هلمند کې د زیاتو خلکو د بې ځایه کېدو احتمال ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له جنوب پرته په نورو ولایتونو کې هم ګڼ خلک بې ځایه شوي او یوازې په بدخشان ولایت کې تیره اونۍ نږدې 14 زره تنه بې ځایه شول. د ملګرو ملتو په راپور کې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو د حملو په اثر د خلکو د بې ځایه کېدو یادونه شوې او اټکل شوی چې سش کال به شاوخوا 4.5 لکه افغانان د جګړو له لاسه د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د کورنیو بې ځایه شویو تر څنګ له پاکستان او ایران څخه د لکونو کډوالو بیرته راستنېدو د افغانستان پر اقتصاد او د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. تیر کال د بغلان په دهنه غوري کې د جګړې د دوام له کبله ځایي خلکو ډیر مالی تاوانونه وکړل. عموما جګړې هغه وخت زور اخلي چې کروندګر په کرناو یا د حاصل په ټولولو بوخت وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوروزګان کې د 4.5 میلیونه افغانۍ په لګښت 1500 خزو ته کورنۍ بخچې جوړیږي. د اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د یادو بخچو د پټۍ د پریکولو په مهال ازادي راډیو ته وویل دغه بخچو د جوړولو هدف دا دی چې یو شمېر له بېوزلو خزو ته د کار زمینه برابره شي. شریف الله شرافت له اوروزګانه یو رپورټ را لېږلی.
دا اورزګان سمیز چارواکی وای هڅه کوي د یشمیر هغه ناچار مرمنو اقتصاد پر پښو ودروي چې د کور چاري وردغاړوي. دا اورزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس زلمیال کو د چهار شنبې په ورځ د یادې فرانسي پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه 1500 کورنۍ باغچو چې 1500 شوزو تور کول کیږي څه باندې 1500 لک افغاني لګښ راځي چې په خبرې د دوه سیواد هندستان لخوا څه ور کول کیږي.
د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست پلان لري چې 1500 شوزو کورنی باغچه چهره کورنی ته به 140 گرامه د بینجان رومی تخم، یو سلو چلویش گرامه بادرنگ تخم، یو سلو چلویش گرامه د بیندوی تخم، یو سلو چلویش گرامه د مرچکو تخم ورکول کیږي. او همچنان دغه 1500 کورنیو ته کله چې دی سبزیجات وکړي، موږ به د ابیاری سیستم په کتری سیستم ورته برابر کو.
لدی سره د شوز چار ریاست مسولین هم د میرمون لپاره دغه کورنی باغچه ګټوري بولی او لا میرمون څخه غوښتنه کوي چې شپالنه وکړي. په اورزګان ولایت کې د شوز چار ریاست رئیس اغلی رڼا سمې وپاوای په دغه ولایت کې زیات شمیر میرمونې بې وازله دي او دغه سی پروژو ته ډیر اړتیا لري.
هر دولتی نهاد تا موږ خپل پیشنهادونه دیتا وړاندې کړی چې د خوند لپاره مارکیټ جوړ سي، همچنان د زراعتي په بخش کې او د لبنیات پروسه باید تقویه سي ځکه چې دا خوند استعداد لري.
په ورته وخت کې یو شمیر هغه شوزي چې د کرنې او مالداری ریاست لخوا څخه ورته کورنۍ باغچه جوړیږي خوشاله دي او ترڅنګ وایي چې دا به تر یو حده اقتصادي ستونزې ورته حل کړي. دوی له دولت څخه د ورته نورو پروژې غوښتنه هم کوي.
موږ ډیره ګټه لرو، زیاتې خویندې د کونډې رنډې دي چې نسي کولی په بازارو کې کار وکړي، کولی سي چې دا په کورو کې وکړي، د دې ځینې استفاده وکړي، د دوکاندار سره قرارداد وکړي چې زه دغه ترکاري په کور کې لرم او تاسو ته یې راوړم، تاسو زما څه واخلئ.
موږ دغه تخمونه چې راکړي دي، د ګرین هاوسونه دې راته جوړ کړي، د اوبو دغه دې راته برابر کړي زمينه. بس موږ د ملداري ریاست خوشحاله یو چې موږ سره کومکونه وکړو.
دا یادونه وړ ده چې اورزګان یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې څه باندې 80 سلنه خلک په کرنا او مالداری بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیا چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسې سړې اړیکې ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره په موسکو کې پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنیو ته وکړه. د احمد شیبر په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري، خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کړې دي. ټیلرسن وویل موږ تر ډیره د خپل منځ اړیکو پر ښه کېدو وغږېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلی شول چې تېر اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوې دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیا د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوې ګټې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو، حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو، خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده. کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي، یوازې ملتونه نه، ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې کله ډانلډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو څنګه اوریدونکو مخته سیمسونه را لګلی. محمد اکبر اخونزاده د بغلان ولایت لبورکی ولسوالۍ لیکلي افغانستان د خلکو بی اتفاقي د څوک پاکستان راولي، څوک روسان راولي، څوک امریکایان راولي. د خبره دا ده د آذربایجان عسكر هم راغلل. قاری رحمت الله روحانی د هلمند خلی کلی دی د ماسکو کانفرنس د افغانستان پاړه ګټن نه لري. ګل میران عثمان خیل د نهرین د بغلان د نهرین ولسوالۍ لیکلي د حراست او ثبات د شورا غړي میلیونونه ډالر د په خبره د نړیوال ټولنې هیف مایل کړی دی او اوس په حکومت باندې انتقاد لري. حاجی شمس العق د هلمند له سنگین لیکلی له امریکا غوښتنه کوم چې نور عسکر افغانستان ته مرا لیږي، لکه چې په افغانستان کې 2,00,000 عسکر او کله جګړه وګټله. تاسم کولی شئ د افغان بیسیم د 3 اس ام اس لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راواستوي او په بیلابیلو مسایلو باندې خپل نظر ولیکئ. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ته ورځو. سبا په موسکو کې د افغانستان د سولې او نورو مهمو مسایلو په اړه غونډه کیږي. تمه ده په دې غونډه کې د چین، ایران، پاکستان، هند، روسیې او افغانستان استازي برخه واخلي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر او سره پوځي پلاوی له هرات کابل ته ستون شو. دغه هیئت د چهار شنبه پر ورځ د ظفر قلي اردو د ځواکونو د لیدنې لپاره هرات ته تللی و. آذربایجان 450 پوځیان افغانستان ته واستول. دغه پوځیان به د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې فعالیت کوي. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي امریکا به کله هم له روسیې سره هم نظر نه وي او اړیکې به تل کمې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل روسیا له اوږدې مودې راهیسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد پر کړنو سترګې پټوي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویل چې برلین دې ته چمتو دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اوس د دغه پروګرام نیمایي ته راورسېدلو. لومړی د هند یو راپور وایو. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي که د هند بهرنی قواو افسر چې په پاکستان کې بندي دی اعدام شي، اسلام آباد باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو پایلو ته سترګې په لاره شي. په پاکستان کې یوې محکمې د دوشنبې په ورځ دغه هندي افسر ته د جاسوسۍ په تور د اعدام سزا واوروله. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
هند پرون پاکستان ته خبرداری ورکړ چې که د دې هیواد د بهرنی قواو افسر اعدام کړي، د دواړو هیوادونو د اړیکو پایلې به ښه نه وي. په پاکستان کې یوې نظامي محکمې د دوشنبې په ورځ کولبا هوشان جاتو د جاسوسۍ او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ناارامۍ جوړولو په تور په اعدام محکوم کړ. د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج د دغه هندي افسر محاکمه یوه ټوکه وبلله او دا کار یې وغانده. دې د استازو جرګې ته په وینا کې وویل پر جاتو هیڅ ډول شواهد نشته. میرمن سوراج زیاته کړه که دوی دغه افسر اعدام کړي، زه د پاکستان حکومت ته د دواړو هیوادونو پر اړیکو د دې عمل د اغیز په اړه خبرداری ورکوم. تر دې مخکې د هند د کورنیو چارو وزیر رجنیت سنگ ادعا کړې وه چې جاتو یو کال مخکې په ایران کې په خپل کاروبار او تجارت بوخت و چې پاکستاني امنیتي ځواکونو برمته کړ او د جاسوس په توګه یې اعلان کړ. وروسته د پاکستان اردو یوه ویډیو خپره کړه چې پکښې جاتو اعتراف کوي چې ګواکې ده په پاکستان کې د نارامۍ لپاره کلونه کار کړی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر وویل حکومت به د جاتو د ازادۍ لپاره هر لاره وکاروي او دی وویل چې د اعدام دغه اقدام به یو قتل وي. سوشما سوراج په خبرو کې وویل اسلام آباد له جاتو سره د هند د کنسلګرۍ د تماس نیولو د هڅو مخنیوی کړی دی. په همدې حال کې انډي تلویزیون خبر ورکړ چې د هند حکومت هم د 12 پاکستانیانو خوشی کول وځنډول چې ټاکل سوی و د چهارشنبې په ورځ راخوشي سي.
په همدې سره رسیدو د پروګرام پای برخو ته تاسو زمونږه پروګرامونه له ازادي راډیو او اوس 2:19 پروګرامونه. لومړی اساسي او بشري حقوقونه او بیا ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیال عبدالواحد سیراتی سیرات صاحب شرغلس
مننس
سیرات صاحب دا چې کار د انسان یو له بشری حقوقونو څخه دی د افغانستان په نافذه قوانینو کې د کار د حق پاړه سوال سوي دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او د افغانستان ټول وګړي چې تاسو ریادونه خپل سلامونه او نیکی هیل وړاندې کوم په دې لته جوړ او روغ سره اوسئ څنګه چې تاسو اشاره وکړه د بشري حقوقو څخه یو حق هغه حق د کار دی او زمونږ عزیز اسلام د ته هم اشاره کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ورته منسوب یا د عربي مقوله چې الکاسب حبیب الله چې کسبګر د الله دوست دی د حق په حق لباندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم قبل حدیث هم سته چې بهترین عبادت هغه دی چې هغه د حلال رزق نه سړی خپل وجود تغذیه کی او بل هغه حدیث هم سته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هغه چا دعا به قبول هرگز نشي چې هغه خواړه او څښاک کې د حرام وڅخ نو په دغه د حدیثو په رڼا کې موږ ته دا څرګندیږي چې کار یو مشروع او اسلامي د هر بنده د هر انسان دنده ده چې باید هغه مشروع له لارې نه ځان ته یو مړۍ ډوډۍ د حلال په لټه کې وي فایده یې کی او حق کار دی په دې رابطه چې اسلام هم زموږ دین دی او رهنمام ده د همدې په استناد سره او استنباط سره زموږ په ملي قوانین چې هغه یو شرعي وثیقه ده قانون اساسی په اته څلوېښتم ماده کې د حق د کار په رابطه ویلي چې حق کار د هر افغان د حق دی یعنی هغه څوک چې خپل اساسي هغه خپل قانوني سنې تکمیل کړی وي د غل خاطره په که حرفوي او په حرفه کې او که غیر حرفوي وي طبعا دې له خاطره بیا قانون د کار تصویب سوی دی چې په هغه کې ټول مشرح په تفصیل سره حق د کار بیان کړی دی تر څم وخت پورې په رتبه او هغه رتبې باندې معاشونه تنظیمیږي رخصتیانه پکې تنظیم دغه بحث نه ځو چې تاسو وخت ونی نسم ولې دا یو بشري حق دی په ملي اول اسلامي دویم زموږ په ملي قانون کې دریم په بین المللي قوانینو کې چې هغه میثاق بین المللي چې حق د اقتصادي او اجتماعي فرهنګي دی په شپږم ماده کې هم دا ذکر سوی دی د حق په رابطه باندې دا هم ذکر سوی په دې اساس هر ملکونو کې د قانون د تنظیم د کار په رابطه ملکونه جلا جلا داخلي قوانین لري او کار منل سوی په ټولو ادیانو کې خاصتر زموږ په سپیڅلي دین کې دا حق تثبیت سوی دی د خلکو له حضرت باید کار حق دی او دی حق د باید ټول لاسرسی ولري
ډیره مننه نن سبا په افغانستان کې ګڼ شمېر ځوانان بیکاره ګرځي او د کار په لټه کې دي په افغانستان کې د بیکاری د زیاتېدو لاملونه څه دي
خټه کې ته تاسو اشاره وکړه لکه څنګه چې کار حق دی هر فرد دی او په افغانستان کې خاصتا د بیکاری اوج د غرونو څوک ته رسیدلې دی او ډیر ځوانان زموږ بیکار سوي دي ډیر ځوانان زموږ په احتیاط باندې مخه راوړې ده چې دا د تاسف وړ دی دولت نشي کولی چې دغه ځوانان چې په دغه سي ناشایسته او نامناسب عمل باندې لاس پورې سوی دی د مخنیوي وسي بهرحال دغه د بیکاری اوج عوامل په رأس کې ناامني جنگ فساد دا اصلي عوامل دي چې چیرته جنگ وي جنگ سړي ته آرامي نه ور په برخه کوي که هغه په هره سطحه کې یعنی د ژوند ټول برخې جنگ متاثره کوي دا جنگ که د داخلیانو په لاس باندې یا د بهرنیانو په لاس باندې جنگ اصلي عوامل دی بیا دغه جنگ بې ثباتي رامنځته کوي فساد رامنځته کوي او رابط په ضوابط باندې دا موضوع رامنځته کوي د نن سبا بیکاري اوج اول جنگ دویم اصداري فساد دریم رابط په ضوابطو باندې او بل عدم تأمین د امنیت که خپل د دولت وي او یا د تشبثات خصوصي چې زمونږ د سرمایدارانو امنیت صحیح ټینګ نشي ساتلی چې په هغه کې د هغوی مال هم متضرر سوی دی د دوی سر متضرر سوی د دوی بچان د تهدید لاندې سوی دی چې په هغه کې د اختطاف موضوع رامنځته کیږي که چیرته جنگ هم یو عوامل د دې بیکاری د ترڅنګ ناامنی او فساد هم ترڅنګ د جنگ دی. که 50% جنگ اغیز په بیکاری باندې اچي نو 50% ناامنی هم په دې باندې. که چیرته زمونږ د تجارانو او خپل د دولت که توان دي زمونږ زه په دې باندې متعقنه چې د تجارانو که ما حقه تأمین د امنیت وسي دغه بیکاری د دولت تر څنګ 50% متشبسین او تجاران زموږ ډیر زړخواندې تجاران دي چې هغه کوی سي چې دغه مشکلات حل کړي. ولې بدبختانه دولت توجه دې ته نه ده کړې د تجارانو تأمین د امنیت له خاطر هیڅ داسې مؤثر ګامونه نه دي اوچت کړي. په دې رابطه باندې نو دغه بیکاری اوج ته رسېدی او زموږ محترم وزارت د کار و عمر اجتماعي بارها دا ویلي دي د سخنګوی له طرفه چې موږ په زرهاو چوکۍ خالی لرو ولې نه اعلانیږي. دا حکومتونه په اساس د تنظیمونو قومونو په سمتونو ویشل سوي دي او تر هغو چې دا یو عوامل د خپله د فساد دی تر هغو پورې دغه ذهنیتونه لرې نه سي زه فکر نه کوم چې زموږ ځوانان کار پیدا کړي او مجبور دي چې د پردیو د بهرونو مایان ماړه کې زموږ ځوانان. زه ستاسې له رادیونه په خپل حکومت دا غږ کوم چې تاسې زموږ ځوانانو ته زمینه د کار مساعده کوي. د پردیو د بهرونو د مایانو د مړولو په خاطر زموږ ځوانان مه مجبوروئ چې بالاخره په دې وطن باندې دا وطن تر کړي او د پردیو د بهرونو د مایانو خوراک وګرځي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو. اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت د شری
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
ستاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس په لاس
واله. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجهست. سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه بیکاری پر یو ټولنه باندې څومره منفي اغیز لري او کچيري خلکو ته کار پیدا سي مثبتي پایلې به سي؟
ډیر کټه کې تم بیم هم اشاره وکړه په ټولنه کې چې کار نوي د جرایمو کچه ډېر لوړه کی لکه څنګه ترمامیتر په داسې سعودي حالت کې داسې د فعلي وضع چې ځوانان پریشان دي د یو تیاری مستقبل له خاطر ځوانان څه په شخصي پانتونونو کې څه په دولتي پانتونونو کې درس وایي ولې د دوی مستقبل ډیر تاریکه روښانه نه دی. دا درس وایي که چیرته کار وموندل سي د جرایمو کچه ډیره راټیټیږي او که چیرته بیکاري نه وي د جرایمو کچه ډیره لوړه کیږي او اوچته کیږي او اغیز په جامعه باندې دا وي چې جامعه خپل مسؤلیت نسي احساسولی ځکه بیا هم راځو هغه موضوع د مخکینۍ ته چې امنیت که هغه په تاجر وي که هغه په مسکوني خلکو باندې دغه امنیت ورته د خطر مواجه کیږي او دوی مسؤلیت نه احساسوي. که چیرته کار پیدا سي دا زه په دې باندې متعقن یم چې د جرایمو کچه په جامعه باندې هم اثر کې ټیټیږي او هغه کسان چې د بیکارۍ د وجې نه د مشکلاتو د وجې نه هغه د یو روحي فشار لاندې سي بالاخره د اعتیاد خواته مخه کوي چې نن ډیر ځوانان زموږ او تاسې وینو چې د اعتیاد خواته مخته کړې د دې علت او عوامل دغه دی چې بیکارۍ د فقر دی نه ځان ته ډوډۍ لري نه اولاد ته ډوډۍ لري هغه عوامل دي چې کرا کرا بلاخره په کورو کې سرایت کوي اولاد خرڅ ته راوځي کیدای چې ځوان دې راوباسي وروره دغه واخلی په بیه واخلی چې پار څو یاخلی او دا خو څه کوي چې ځوانان ورځ په ورځ د دوی تعداد زیاتیږي معتادین که پرون پله سوخته وه نن تر پله محمود خانه د ارګ تر خورې پورې رارسېدلي دي. زما دا امید دی چې د تأمین د امنیت په خاطر اول ګامونه د تجار محترمو تجارانو په رابطه د کلک قوي تدابیر ونیول سي یغوی د تشویق سي دیگوی مالیات ماف سی سترغو خلق و تا کار پیدا سی او بازار ورته پیدا سی دولتی تولیدات تا ارزښت ورکو دیگوی پا خریداری که لکه څنګه چې نن سبا قراردادونه کې رسنوی او رو دی وزارت دفاع او د نورو په یو سطح باندې داخلي عوایدو ته مخته کړی دغه عواید داخلي عواید باید مونږ تقویه کړو چې تر اوسه مونږ محترم تجاران زړه ښه کړي او په دې ځوانانو باندې زړه وسوځي او دغه ځوانان د دې اتحاد نه وژغوري. دا یو قوي عبادت دی او الله به دوی ته اجر ورکړي. نو تاثیر منفی که چیرته کار نوی جرایم به زیاد دی او مونږ وینو دوسیاجاتو کې چې کوم کارونه کوو د جرایمو کچه ډیره جګه ده. داسې نن رسنۍ نسی ویلی، داسې نن مدیریت محترم مبارزه با جرایمو باندې افشاګریانې نه کوي. ډیرو داسې مواردو کیږي چې دغه جرایم په کته ساته باندې د قومي د جوړښت د بلو د بل په اساس باندې کما حقه لکه یو سل درې څلوېښتمه ماده کې چې کشف د جرایم د پولیس مکلفیت دی، په دې اساس نن زموږ زندانونه ډک دي. نن به موږ بیا نور زندانونو ته ضرورت لرو چې باید جوړ شي. په دې امید چې بیا هم مسؤولین دولت باندې غږ کوم چې تاسې د کار زمینه مساعده کوي د محترمو تجارانو د تأمین په امنیت کې مثبت اقدام وکړئ چې تر هغو پورې زموږ ځوانان د جرایمو نه لاس واخلي، د احتیاط نه لاس واخلي او هلته چې سلبي ازادي کیږي هغه جلوګیری وسي. زه په دې امید یم چې زموږ محبسونه نور خالی سي، جرایم اوچت نه سي.
ډیره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
خط پر مخ د سنم راغې کسپوګمۍ شو په حاله کې دای غاخ په خوله کې زیب کا کژاله شو په لاله کې
خط پر مخ د سنم راغې کس پوږمۍ شو په حاله کې خط پر مخ د سنم راغې کس پوږمۍ شو په حاله کې دای غاخ په خوله کې زیب کا
درنو اوریدونکو سلام. لزګونه کاله پخوا حمید مومند لاله د ګل د پاکۍ خایست او ندرت یادونه کړي. کله چې د لاله د ګل نوم اخلو نو حتمی مو ذهن ته د پسرلي موسم تازه شنه شوي دښته او د لاله د ګلونو سور چتر راځي. خو د پښتو ادب د اسمان پنځم ستوري الفت بیا وایي ټول باغ ژړېدلې ځکه اوښ کې دي د ګل په مخ ډیر لکه لاله د غلي زړونه شته صحرا سره. موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه په افغانستان کې د لاله د ګل تاریخچه ارزښت او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړې او وږمه جبارخیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، که د لاله ګل واجه تسمیه تذیر شو نو معلومه بشي چې لاله له لال څخه اخیستل شوی او معمولا د لال معنا سور رنګ هم کارول شوی ده چې د لاله د ګل مشهور رنګ هم سور دی. که څه هم دغه ګل بیلابیل ډولونه لري خو توپیر یې یوازې او یوازې په رنګونو کې دی چې دا رنګونه هم د سیمې په پرتله توپیر کوي. د لاله د ګل د پیدا کېده اصلي ټاټوبه منځنۍ آسیا په ګوته شوې ده او دغه ګل د منځنۍ آسیا او لرغونی یونان په دښتو کې په وحشي ډول پیدا شوی او په وروستیو کلونو کې دغه ګل په اهالي ډول هم پالل شوی دی. د افغانستان د کرنې وزارت کارکونکی ذبیح الله اولیازاده وایي چې د لاله د ګل د پیدا کېدنې اصلي ټاټوبه لرغونی افغانستان دی چې په بیلابیلو دښتو کې په بیلابیلو رنګونو سره پیدا کیږي.
په پښتو کې اکثره خلک بنفشو ګل ورته وایي او هم لاله ګل ورته وایي. چې د دې لاله ګل د چې د دې لارغونتوب او تاریخ یې نږدې 2000 کال مخکې لاسته راغلی او اکثرا په ډبرو کې په وسپنو کې خلق رسمول او حقاقي کولای. او دا ګل په افغانستان کې یو لډیرو مهمه او ډیر خکلی او زړه پوری ګلونو څخه ده. او په افغانستان کې دوه ډوله ډیر نامتو دي. یو ډول چې د واشي په ډول ده چې په غرونو کې دښتونو کې شین کیږي، او بل ډول اصلاح شوی ډول دی چې هغه ډول د تخم لیر نه د پیاز د لیر نه تکثیر کیږي.
نوموړی وایي چې د دغه ګل تاریخ ځکه له 2000 څخه پخوانی دی چې لاسته راغلي لرغوني آثارو کې رسمونه موجود دي، نو د همدغه آثارو له مخې د تاریخ اټکل شوی دی. دا چې دغه ګل څو ډوله لري او څه تغیرات پکې راغلي دي، خاغلی اولیا زاده یې په اړه وایي.
اول زبو وایم چې د لاله ګل علمی نوم کارون پاپی د یو ډول دی. او دغه بل ډول دی اصلاح شوی یا هایبرید ډول دی چې توپل نومیږي، چې دغه ډول وروسته د 1950 کالونو وروسته په دوغو ډول یا په دوغو رایتی باندې کار شوی دی، تکثیر شوی، پراختیا یې موندلې ده. او دغه ډول نږدې در 100 تر 150 نو یا رایټوګانو پورې لري.
د ده په خبره چې په نوره نړۍ کې د لاله د ګل له اصلاح شوي بڼې څخه استفاده کیږي او په مصنوعي ډول کرل کیږي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د انسټیټیوټ علمي غړی احمد میا مرهون وایي چې لاله ګل لا هم په افغانستان کې په وحشي بڼه په دښتو کې پیدا کیږي.
ګل لاله په افغانستان کې اهلی شوی نه دی، یعنی تحقیقات ورباندې صورت نه دی نیولی. خو داسې ده چې بعضې خلک کیدای شي چې د بل ملکونه، خصوصا د اروپایي ملکونه یا د هالند نه خپل ضرورت دپاره، خپل د کور ضرورت دپاره یا د تزئین دپاره کیدای شي د هغه پیاز راولی وي، او مقصد په افغانستان کې د زراعت په سطح هغه باندې تحقیق نه دی شوی او هغه اصلاح شوی نه دی، نه د جنسیت له نگانه او نه د رنگ له نگانه. فقط یوازې دا خودرو لاله په افغانستان کې زیات وجود لري، خصوصا په سمت شمال کې. خو په ټول ولایتونو کې شته، مثلا په کابل کې مخکې په غنم کرونده کې کېده، خو اوس کرونده کابل کې کم دي، خو اوس هم شته کابل کې شته دي، خو شمالي ولایتونو کې زیات دي.
د نوموړي په خبره چې دغه ګل یو لرغونی ګل دی او په تاریخي لحاظ یو شمیر شاهانو ورسره ځانګړې مینه ښودلې، او د پسرلی په موسم کې به یې هر سهار ماڼۍ ته وروړل کېدل.
لکه چې د تاریخي لنګانه معلومیږي چې په د یونانو باختر په سکه یا پیسې باندې د هرکول یا هراکلس د یونانیانو قهرمان عکس یا تصویر او د ګل لاله یا غنچه یا گیده په هغه باندې حق شوی ده. دا خپل معلومیږي چې دا یو ډیر تاریخي ګل ده چې خلک ورنه استفاده کول.
دی وایي چې په افغانستان کې باید دغه ګل لا وپالل شي چې دوره کې دا لګواخه وژغورل شي. د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی رمجان وایي چې له ماشومتوبه د لاله له ګل سره آشنا دی. نوموړی یې په اړه وایي:
په پسرلي موسم کې دا راپورته کیږي، عمر کم لري، کم عمر لري، مګر ډېر زیبا او ډېر ښکلی ګل دی. دا د ټولو خلکو خوښیږي، په هغه دښتې داسې سرې ولاړې وي، خپل هغه دښتې، خپل نمود، خپل منظره، خپل دښته ورکوي. نو د لاله ګل هغه ګل دی چې د پخو نه د تر اوسه پورې په وردګو ولایت کې په بعضې ولایاتو کې نور هم شته دی، دا کیوي موجود دی، ډېره ښه منظره او ښه ګل دی. فقط چې د لاله په قدرت باندې په بارانو باندې دی ساتل کیږي، داسې ځای نه ساتل کیږي چې هغو ته سړی پارو ورکا یا اوبه ورکا. مغه اوبه د خدای د تعالی د طرفه چې باران وي مغه باندې دی رسیږي.
پنځوس کلنه حبیبه وایي چې له ماشومتوبه یې د لاله له ګل سره ځانګړې مینه درلوده. غونچی به یې تری جوړولې او ملګرو ته به یې ډالۍ کولې.
دا سه دسته جوړول دا وړکی توپ کې ډېر ما خوښي ده. د لالا ګل د ما ملګري دا جنو کانو ته مې ورکول. دا د لالا ګل دا کوچار راته د موږ ځایو کې د هغه وایي چې دې کې زړند هغې ته مې جوړول ډېر ما خوښي ده. تر اوسه مې خوښېږي دا ګلان ګلانو ته چې لاس وړاندې کړي دا ماشومان زه نه پرېږدم لاس ونه کوي پرېږدي ګلان چپوټو کې ډېر ښه ښکاري. هغه وخت خو نه پوهېدلو کنه هغه وخت نه ښکول څخه کو کې سر کې ټمبلا و دا چې نو مې ګل د ما خوښېږي. خو لاله ګل نو ډېر ضعیفه ګل ده چې زرې تویېږي نه ډېر ښه ګلان دي. دا د دوا د خاطر هم ښه دي. طب کتاب چې دي دغه کې د ما نیاوو د لالې ګلانې ټولول هغه دا د انار ګل سره دوا جوړول لسونو دپاره پخوا ډاکتران چیرته وو.
د حبیبې په خبره چې اوس هم د پسرلی په موسم کې یوازې د لاله ګل د لیدلو لپاره کلي ته ځي او له دغو ګلانو غونچې جوړوي. محمد حسین چې د کابل په بابر بڼ کې دند لري د لاله ګل په اړه وایي.
ګل لاله دته اوس موږ د خلجو ګلان دي په نوم دي د جنکار ګلان ورته ګل دختران ورته وایي. هغه شته او ګل لاله دومره نه لري دی باغ کې لګشته دی. هغه هغه سور ګل د کنه په نوم د جنکار یاد دی د پارسیار ورته ګل دختران دا ګلان دي. اوس لا وخت شته دی بیا پس دغه ډیر شنکی دی باغ کې دا ټول باغ په تک سور د ګلان دا مرسلم خو ګلان دي دا مشته د جریبان ګل دی بیا نور ګلان ډیر لرم ټول موسمي ګلان هم لرم فشته دی. ګل لاله خو هغه ګلم دی خو یو بر مصرف ګل دی دا فشته ګل وک بیا نور بیا ورکیږي نو هغه موسم ګل کین نور نه کوي دا ګل لاله بیا خلاصي ګمر وخت دی نو وخت کم نه دی هغه خو سره خنه مول لري خو خاسته خو ګل دی خو دم راغ نه لید عمر نه لای عمر کم دی اما یو موسم ګل لري نور نشته.
لاله ګل څخه خلق څډول استفاده کوي. د کابل خار اوسیدونکو ناصر خان یې راته په اړه وداسي ویلې دي.
رنگ ده په دشتو په غنمانه کې شنکیږي او بازي جنکان په سر کې دي بازي نارینه په پټکی کې دي بازي خلک په دې انوارې کې په ګیلاس اوبو کې دي د دې په چې ډال د خاطره رنگ سور ده دا ګل لاله ولدي باغ کې مونږ کړلې او خلک نه پرې دي په دشتو کې ډېر دی په شمالي ساحه کې ډېر دی هغه بیخونه لري واړه واړه بیخونه لري دلته کرل کیږي مونږ او سورز بیا دلته شنکیږي راوړي دي کرلې دي خو بیا خلق نه پریدي شنه کیږي چې خلق نه پریدي سوګي ونشکي حفاظت کوورته بیا چې مخلوق دې راځي نکيږي چاره نشته مالي ماشومان باز جن کنه شکی به سره کېږي او باز نار نه پټکی کېږي زای نرمي خوره پاستای شګنای تیګنای مرزای باغلته تربیه کیږي ګلانو کې مرسل خو کېږي ګل لاله خو کېږي او نازګو خو نمایش لري رنگ یې خاسته ده ډېر ډولی ګل دی.
درنو اوریدونکو هغوی چې په خارونو کې اوسی تر ډیره د لاله ګل له فیضا بی برخوي. 22 کلن ځوان عبدالحلیم وایي چې تر اوسه یې د لاله ګل نه دی لیدلی.
ګلان خوښي چې وطن کې آرامي پارټي کې ګلان یې بیا دا ځوانان او دا میرمن یې خوندې ورونه ورځي سیلې کوي ولاد ما چې خپله ده ګلاب ګل می ډیر خوښیږي. لاله ګل هم ښه ده بیخي ډیر ښه ګل ده ولاد دی خو وخت ارته مې د سیاغه کې مې نه لیدلی خو عکس مې لیدلی ده خپله مې نه دی لیدلی داسې لاله ګل نسته په کورو کې دا نور ګلاب او لکه دا نور ګلان دا ټول لرو کور کې نو خلک یې ډیر تعریف کوي وا ډیر ښه ګل ده او نو تر اوسه پر موږ خپله نه دی لیدلی چې وخت سره کم شاید او سره کم ګل ده.
د کابل خار اوسیدونکو ښکلا چې د ګلونو د ساتنې فارم لري او وایي چې د لاله ګل ساتنه او پالنه ډیره اسانه ده خو دا چې ساتنې شرایط یې څه دي نوموړی یې په اړه وایي.
ټول شرایط ورته مساعدول یو ګل څه ته ضرورت لري ښې خاورې ته اوبو ته لمر په اندازه دا خو یو واضح خبره ده چې ماشومان او حیوانان یعنی یو شی چې ښکلی وي هر څوک غواړي چې ځې واخلی به خو موږ چې یو صبر کوو موږ غټان صبر کولی شو ولې ماشومان صبر نشي کولی. حیوانان هم داسې نه پوهېږي شین شي پسې ځي غواړي نو باید هغوی په لاسرسۍ کې نه وي.
درنو اوریدونکو لاله ګل د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په پښتو ولسی ادبیاتو کې هم ډیر ځلا یاد شوی او دغه ګل د پاکۍ معصومیت او ندرت یادونه پکې شوې ده. دغه ګل د افغانستان د شمالي ولایتو سربیره په جنوب او ختیځه سیمه کې په پراخه پیمانه پیدا کیږي خو د تخم ټولونې او پالنې په برخه کې تر اوسه پورې چا کار نه دی کړی. د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه تمامو. زمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
برای شنوندگان رادیو آزادی دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې سو